دوشنبه د لنډی اتمه د نومبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چبر مکوربم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. سهار مو نیک مرخه. د اسلامي هیوادو د همکاري د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیلې لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې دالی شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په هند کې معترض بزګران پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شول. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج افیر او سرپرستوی د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د دې شورا مشر عبدالله عبدالله په ټویټر کې لیکلی دی چې ټولو لوریو ته دی ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکو پړاو، امنیت، تکړوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له شاغلی اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکو په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفی وای چې د شزو د حقونو او شتل سراوړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. میرمن کوفی دا خبره پرون د اسلام آباد د چړنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال کې چیرته وګورو چې له دوارو لورو د شزو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیږي.
په دې غونډه کې د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د شزو ونډه زیاته شي. هغه زیاته کړه چې شزې د ټولنیز پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب زادران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي. تر دې مکه راشد خان په بیګ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو وریزو سیالیو غوره لیګ بیګ باش د ډسمبر له 10 پیل شي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاندي په بریج سره درې تنه وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبي ښار ناصریه کې کمپ جوړ کړی و. د دې پیشاني شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپ کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي. د بنسټ پال شیا رهبر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوب مرکزی میدان پلور ورغتل چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چان له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیښې شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بزګرو سره په لانجو کې له اوښکې بهونکو ګازونو او اوبو کار اخیستی دی. هندي بزګرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بالاخره بزګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د متحده ایالاتونو د برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا ایالت کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر 3 ولسمشري ټاکنو پایله بدله کړي یو گزار ورکړي. د ولسمشر ټرمپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشتې په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وه چې ویل یې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ییزو چارواکو د پوستې رایو په شمیر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ومني. خو پرون د نومبر په 28مه قاضي سټیفانوس بای باس د درې ګونه قاضیانو د پلاوي په استازیتوب وویل چې هر ډول تور خاص ادعا او مشخصو اسنادو ته اړتیا لري چې د ده په خبره دلته یو هم نه دی موجود. موضوع دلته نه ختمی شي، شاید دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې شي. دا سجر ډو سهارنۍ خبري مجل اوري. افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکاري د سازمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکوو. امریکایي پوځیان په افغانستان کې لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
دوی خپل قوت دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه موږ سوال پوس کافي قوت لري، کافي تجربه لري، جرأت لري، انګیزه لري.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي ښار پښین کې وی غونډې ته وویل
دا غمیدا دیواد نه د شهر نه دا غمیدا د ټول پښتون ولسته.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې بووري.
دکانو کې بجای بیروبار ملګرو جوړول دکاندار ته ډیر سخت زور کوي او دکاندار ډیر سخت درد دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو و څلوېشتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامي کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنگزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوې دي. د غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعی لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایا د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي. ملاقاتونه جداګانه داشته باشي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپل تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوی ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامي کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب.
دا چې موږ د دغه دوري غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دی
التي تساهم في استشرائها.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان لو 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیرا بیا افغانستان لکلونو رئیس د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسله چیرل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووسی که به یو شمیر پات شي. د وی امریکایي ورسپانې موندنې شي چې تر اوسه امریکا په افغانستان کې د لسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. وړاندې دغو ورسپانو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یوه پوځي جنرال دولت وزیري سره یاده کړې ده. له دوی په واورو چې د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت تاخیر وکړي.
امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هره پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنې په راتلونکو تقریبا یوه نیمه میاشت کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او کنه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي. دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفره پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري دلته، ځکه د افغانستان وسلوال پوځ پخپله باندې عملیات کوي، پخپله باندې وزدي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیري، د ناتو په سرمشیزه کې د ناتو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناتو په هغه غونډه کې چې روان کال تر سره شوې دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویل دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړوي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نورې د اروپای ټولنې هم وو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
پوسویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دا خبرې دی بیا خپل نه ردی. معنا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوسټ ته ضروري هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګيږي.
ل جنرال دولت وزیری په مننی دوی وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو مختلف ډلې فعال دي. نن دوی بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ل دوو تر درو همدا موضوع څېړل شوی دی چې د ترهګرو مختلف ډلې په افغانستان کې فعال دي، او په دې بحث کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ. و بجې 15 دقیقې دي. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو. دغو چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونه په دې موضوع چې له افغانستانه د ځواکونو ایستل جو بایدن ته لولس مشر ترامپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهالیاته ونه شوي چې بایدن د بارک اوباما مرستیال ولس مشر او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال ولس مشر حامد کرزي سره په ترنګل فسا کې وکتل او کله چې له امریکایي قومندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنې وکړې قومندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی، مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرست هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوست ورځپاڼه دی ورځپاڼه بیا لیکلی چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لشتر لشه لس اډې بندې کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره له دې چې امریکا لس اډې بندې کړي، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوست لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده، اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیکه وروسته په 14 کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي. خو کدا سی ونه شي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لویدیځوالو اندیشته پایتنه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملی شي د 2020 تر می میاشتې له افغانستان وځي.
وړاندې د ازادي راډیو په خبري مجله کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منصور پښتین څرګندونې لرو. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره او د پیښو د کمیدو په خاطر سر لنن په کابل کې د ودونو هوټلونه بندې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د کورونا وایروس د لاخ پروي د مخنیوي په خاطر روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل نه جساپی راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
موږ بیا هم ګورو چې د دوه اونیو په جریان کې که دغه ارقام راټیټ شو نو دغه هوټلونه بیا هم د قرنطین موده وغځیږي. که ارقام بیا هم ولیدو ول ممکن د فاتیر هم په شفت سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینه د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټولنیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامست شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% و. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا وایروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ الصحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
د باندې ګرانی او تشویش د کورونا په اړه دا ده چې خلک کورونا مراعت نه کوي. د دوم بیک د کورونا ډیر خطرناک ده.
ویل کیږي چې په ټوله کې نږدې 15,200 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 1,200 تنه مړ شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
آزادی خبری مجله اوری.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د شارګن تاجران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین د څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دې غونډه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ٹی ایم کوي چې دوی ولې ورختی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا زمیدار دیواز د دیشار نه دا زمیدار ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبارونا ختم سول میرانشاہ بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندے نن ہم سے تیرے گے یو پارک چور دا یلتا بازار مستا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لادرګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زرا پښتانه میسنګ پرسن دي لاپتہ افراد لادرګه خلک تاسو په پد سره غته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې تیر اخلاص کا. زموږ مطالبه دا ده چې تیر عدالت ته پیښ کړي. عدالت ته فیصله وکړي چې مجرم بي سزا ورکا کا جرم یې نه وی کړای به ګناوی را اخلاص یې کا. بزرګونو دا کوم پښتانه ایکسټرا جوډیشریال د عدالت نه ماورا وو وژل شو. د پېټه وکیلانو نه راوخل د پاتا بمبارې او د یې شیطان تر نکیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر احمان لوني پورې تر سردار اړ پورې د پښتانه واژنا ماورای عدالت روانه د ملګرو د ریاست زیو خبره د تکومه
حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سندي ویلي خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې د دغه هیواد د اټومي څېړنو د یوه مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او څېړنو د سازمان مشر و چې پرون تهران ته نشته د یوې بمی برید هدف وګرځید. صفی الله سنکسی راپور لري.
ایران د اټومي څېړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د آبسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال برید او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې ساور کړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټوټر باندې لیکلي چې د دې خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساينس پوه واژه اروپایي ټولنه دی د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د پتاړاو دولتي چلوزون اریپتا بیگاو ویل
زارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخ لسیم لرو داخ کاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لاس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدوغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلله او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخری زاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرنس کې ویلي و چې د محسن فخری زاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو رويټرز خبري اژانس ته ل تفسیر کولو ډډه کړې ده.
لند خبرونه په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوی د اروپای ټولنې د دې اعلامیه هر کلی کوي چې د مصالحې د عالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په دورشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې له ځوانانو سره بیګ باش ته روان شو. محمد نبی، مجیب ستران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان تللی و. په عراق کې د شیګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بزګرو سره پلانجو کې له اوښکې بهوونکو ګاز او اوبو کار اخیستی دی، خو وروسته یې دغو اعتراض کوونکو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لنن ګرهار لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل شپې کده. عبدالرحمن لکابل لیکلي دي کامل